السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماجیګر سالور بجې شوی په یو بلې او سات خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم اوري چې په یو تازه اقدام کې د کابل لبیلا بیلو برخو وسوتن مجرمین د جنایي جرمونو په تور نیول شوی دي. دا خبره د ولسمشر لومړی مرستيال امر الله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلې ده. نور موضوعات به هم پر روان خبرونه کې ووري. خو په پایل کې نوریاس نوري د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د فاتحې اخیستو د مراسمو په ترڅ کې د الیاس دایی د وژلو په اړه د فاتحې اخیستو مراسم نن کندهار، زابل، غزنی او بادغیس کې هم خبریالانو ترسره کړل او د افغانستان له حکومت د هغه د وژلو د عاملانو د موندلو او سزا ورکولو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه داوي چې وایي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي په کلکه رد او هغه بې بنسټه وبلله. ټاکل شوی نن ارمنستان د نګورنه قرباغ لانجمنی سیمې آذربایجان ته وسپاري. د خبرونو تفصیل. خبرونو تفصیل. په هلمند کې د ازادي رادیو د وژل شوی خبريال د فاتحې د اخیستو د مراسمو په ترڅ کې نن د کندهار، زابل، غزنی او بادغیس خبريالانو هم د ښاغلي دایي فاتحه واخیسته او د افغانستان له حکومت د هغه د وژلو د عاملانو د موندلو او سزا ورکولو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. خبريالانو دا حمله د رسنیو پر ټولې کورنۍ حمله وبلله چې د دوی په وینا هدف یې د ټولنې د غږ غلي کول دي. د کندهار پریس کلب مسؤول جاوید احمد تنویر وویل چې له څو ورځو تیریدو وروسته هم حکومت د الیاس دایی د قضیې په اړه خبریالانو او د خبریالانو بنسټونو ته معلومات نه دي ورکړي.
زموږ خو په دې باره ده چې حکومت خپل هغه بېوسي چې موږ ته یې مخکې هم ښکاره کړې وه متاسفانه اوس هم تر اوسه پورې د دغې قضیې هېڅ معلومات متبادل سره نه دي شریک شوي.
خبریالانو په دې هیواد کې د خبریالانو د وژلو د دوام په اړه اندېښنه ښکاره کړه او له حکومته په تېره بیا له امنیتي ځواکونو یې وغوښتل چې د دوی امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی تېره پنجشنبه په مرکز لښکرګاه کې د پر موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي شو. پر الیاس دایی د شوې چاودنې مسؤلیت که څه هم چا نه دی منلی خو طالبانو ویلي چې د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. طالبانو دا حمله نه ده غندلې. پرون هم په کابل، کندوز، پکتیکا، هلمند، لوګر او ځینو نورو ولایتونو کې د ارواښاد دایی د فاتحې مراسم ترسره شوي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه داوي چې وایي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي په کلکه رد او هغه بې بنسټه وبلله. د وزارت نن په یو خبره کړي خبر پانه کې ویلي افغانستان چې په خپل د ترهګرۍ ستر قرباني او په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ د هرې بڼې په وړاندې د بې توپیره مبارزې سیاست ته ژمن دی. هیڅکله اجازه نه ورکوي چې له خاورې د نورو هیوادونو په وړاندې د ورانوونکو فعالیتونو لپاره کار واخیستل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد دغه راز رسنیو ته په یو واستولي صوتي پیغام کې ویلي چې ښه به دا وایي چې دا ډول مسایل کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په ترڅ کې چې روانه اونۍ کوي مطرح شوی وای. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پېښور د کرنې په پوهنتون کې په ترهګریزو بریدونو کې د ننګرهار د یو قومي مشر ملک افریدون خان مومن د لاس لرلو په اړه د پاکستان د پوځ د ویندوی جنرال بابر افتخار هغه ادعا چې د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په حضور کې په یو خبري کانفرانس کې کړي ردوي او هغه بې اساسه بولي. په خبر پاڼه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی وګمارل شي تر څو د افغانستان په خاوره کې د بریدونو او د ترهګرۍ د عاملانو او د پاکستان د داو په اړه جدي څېړنې وکړي تر څو حقایق روښانه شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې ارمنستان د سولې د هغه تړون له مخې چې د ناګورنه قرباغ پر سر د شپږو اونیو جګړې ته د پای ټکه کېښود نن آذربایجان ته د لانجمنو سیمو د سپارلو بهیر پیل کړي. د آذربایجان د چلبجار د سیمې اوسیدونکو چې له لسیزو راهیسې پرې ارمن ټبرې واکمن ول خپل کورونه پرېښودل. د ازادي راډیو د ارمني څانګې د راپور له مخې یو شمېر اوسیدونکو مخکې له دې چې له خپلو کورونو ووځي هغو ته یې اورونه ورته کړل. تر 1990 میلسیزی مخکې د چلبجار د ډیری اوسیدونکو آذریان ولچه پر سیمه د ارمنټبرو د واکمنۍ تر اټینګېدو وروسته ډیر لدې سیمه وشړل شول. مخکې لدې چې دا سیمه رسمه آذربایجان ته وسپارل شي، اوسیدونکو یې د وروستي ځل لپاره د دا دیوانګ په سومه کې مذهبي مراسم ترسره کړل. دې سومه ته نږدې د روسي سولساتونکو پرون شنبه په پوسټو کې ځای پر ځای شوی و. کرملین وایي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون شنبه د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف څخه وغوښتل چې د ناګورنه قرباغ په هغو سیمو کې چې رسمن آذربایجان ته سپارل کېږي د عیسویانو عبادت ځایونه خوندي کړي. د خبره شوې خبر پاڼې له مخې علیف ژمنه کړې چې دغه مذهبي ځایونه به خوندي کړي. د آذربایجان اکثریت وګړي مسلمانان دي. په مولداویا کې نن د ولسمشرۍ دوهم ځلې انتخابات ترسره کیږي. د سیالۍ یو لوری لویدیس پلوی د نړیوال بانک پخوانی اقتصاد پوه مایا ساندو او بل لوری اوسنی روس پلوی ولسمشر ایګور دودان دي. د نومبر په لومړۍ نیټه د ولسمشرۍ په لومړۍ ځلې انتخاباتو کې ساندو پر خپل سیال مخکې شوی و، خو 50+ رایې چې د ولسمشرۍ لپاره اړینې دي نوې ګټلې. مولداویا چې شاوخوا 3.5 میلیون نفوس لري او د اروپا د بېوزلو هیوادونو له جملې یو دی، وګړي ډیر وشل شوی دی. یو برخه له روسیې سره د خپل هواد د نږدې اړیکو ملاتړ کوي او بل هم غواړي چې هواد اروپایي ټولنې ته ډیر ورنږدې شي. او څلور فضانوردان به نن د لومړي ځل لپاره د سپیس کریو ډراګن د ریزایلنس په نوم فضایي بیړۍ کې نړیوالې فضایي اډې ته واستول شي. د امریکا متحده ایالاتو وروسته له هغې چې د روان کال د پسرلي په پای کې یو ازمیښتي ماموریت کامیاب شو، هیله من دی چې له دې وروسته به د دا ډول فضایي ماموریتونو لړۍ دوام وکړي. په دغه فضایي بیړۍ کې 3 امریکایي او 1 جاپاني فضانوردان فضا ته استول کېږي. د دوی بیړۍ به نن یکشنبې په سیمه ییز وخت د ماښام شاوخوا 9:30 بجې د فلوریدا د کینیډي له فضایي ار ډي والوزي د غسلور فضانوردان به په دغه فضایي اډه کې د شپږ میاشتو لپاره وخت تیر کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او د هغه میرمن کارن پینس به په دغه فضایي اډه کې د مراسمو دوه ګډونوال وي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. یو تخنیکي استونزه وه په دې هیله چې زموږ تیروتنې ومني.
خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لو یو خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه او د غشان د سیمي په هیوادونو کې په میډیم 2.9 رڼا اوریدل شي. وړاندې اوري چې په کابل کې د بیلابیلو برخو 100 تنه مجرمین د جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي. کورنۍ چارو وزارت وایي په دې کسانو کې 50 تنه د هدفي وژنو په تور نیولې دي.
اقدامات ترسره شوي دي. هغه 50 کسان نیول شوي دي د هدفي وژنو ترګریس فعالیتونو په برخه کې.
د کندهار په ګډون د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې د ازادي رادیو د وجل شوی خبريال محمد الیاس د اید فاتحې مراسم روان دي. په دې اړه اباره پورونه ولرو. نن د نومبر 15مه د ټرافیکي پیښو د قربانیانو د یاد لنډیوالې ورځ سره برابر ده. افغانستان هم هغه هیواد دی چې ترافیکي پی خلامل پکې په کلنی ډول سلګونه کسان مړ کیږي.
دوی کال کې چې اول دی حمل د تر اقربه پوری موږ د مرکز او د ولایت موږ ته راپور ورکړی دا.
دا به هم وره چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو یو ور بیا د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په پښتون میشتو سیمو کې د هدفي وژنو په ګډون د پښتنو په وړاندې زور زیاتې پاتې ورسوي. دا هم د خبرونې لومړی موضوع. په یو تازه اقدام کې د کابل لبیلابیلو برخو 100 تنه مجرمین د جنایي جرمونو په تور نیول شوی. د خبره د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه کې کړی دا. خو یو شمیر کارپوهان دا د عام وګړو تیرستل غنی وای دا د کابل خار په امنیت کې کوم بدلون نشي راوستلای. تفصیل د نجی صاحب په ریپورت کې.
د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د 100 مجرمینو د نیول کېدو خبر ورکوي. خغلی صالح جرمی شبکو ته هم ګواښ کوي چې د نه تسلیمېدو په صورت کې به له جدي چلند سره مخ شي. امر الله صالح نن په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په ټولو ولایتونو کې د مجرمینو د نیولو لپاره نوملړ جوړ شوی او ډېر ژر به اقدام وکړي. د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح که څه هم د دغو مجرمینو د جرمونو نوعیت نه دی مشخص کړی، خو ویلي چې د 3600 مجرمینو له ډلې چې په دې وروستیو کې پیژندنه شوې وه 200 کسان نیول شوي او پاتې نورو پسې عملیات روان دي. ښاغلی سالی دا هم ویلي هغه مجرمین چې پټ شوي فکر کوي د سهار د 6:30 بجو غونډې لنډمهاله دي او دوی به بیرته خپلې کړنې پیل کړي، خو په خبره یې دوی تېروتنه کوي او باید تسلیم شي. د نوموړي په خبره تسلیم شوي باید پښیماني وښیي او که د حق العبد دعوا پرې نه وه ښایي وبخل شي. افغان ولسمشر په کابل کې د جنایي جرمونو په ډېرېدو سره څه موده مخکې خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته د پلازمینې د امنیتي پیښو د ارزولو دنده وسپارله، چې ښاغلی صالح له هغې ورځې وروسته هر سهار 6:00 د کابل له امنیتي مسؤلینو سره چې شمېر یې لسګونو ته رسېږي غونډې کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین بیا وایي په نیول شویو کې 50 تنه هغه کسان دي چې په هدفي وژنو کې لاس درلود.
سپکې ماینونه اوس یو تهدید دی چې تروریستان یا د ترهګریز فعالیتونو له لارې هغوی غواړي چې د مدني لحاظ نه د خلک په سر باندې فشار راوړي تر څو د خلک او حکومت ترمنځ یو واټن ایجاد کړي. چې په دې برخه کې هم اقدامات ترسره شوي دي، هغه 50 کسان نیول شوي دي د هدفي وژنې او ترهګریز فعالیتونو په برخه کې په دغه وروستۍ اونیو کې چې هغوی په کابل کې او د کابل په همجوار ولایات کې توریستي یا ترهګریز فعالیتونه درلودل.
ښاغلی آرین نن ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې پاتې کسان هم ونیول شي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې په وروستیو دوو اونیو کې په کابل او ولایتونو کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. په تر ټولو وروستۍ پیښه کې تیره پنجشنبه په هلمند کې د ازادي راډیو تکړه خبریال محمد الیاس دایی په مرکز لښکرګاه کې د په موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي شو. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. کورنیو چارو وزارت وایي تروریستي ډلې هڅه کوي چې د نوموتو شخصیتونو، خبریالانو او مدني فعالانو په نښه کولو سره د خلکو او دولت ترمنځ واټن رامنځته کړي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو واموریدل چې په تازه اقدام کې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح په وینا د کابل له بیلابیلو برخو څخه وته او 200 تنه مجرمین نیول شوي چې یوازې 50 تنه پکې د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت د ویان په وینا باندې په هدفي وژنو کې لاس درلود. لکه په راپور کې مو چې واوریدل وروستۍ پیښه په هلمند کې د نخلول شوي ماین لامل رامنځته شوه چې په تراچ کې د پسیمه کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی ووژل شو. پیښه تیر پنج شنبې په ورځ باندې رامنځته شوې وه. لا هم په بیلابیلو ولایتونو کې د ښاغلي الیاس دایی د فاتحې مراسم روان دي. که پایله کندهار وکړو، د کندهار خبریالان نن د دایی د فاتحې د مراسمو دپاره راټول شوي وو او له افغان حکومت یې وغوښتل چې د نوموړي د وژل کېدو د قضیې په اړه باید بې تفاوته پاتې نه شي. صادق رښتینی په دې اړه راپور راستولی.
د کندهار خبریالان د خپل وژل شوي همسلکه الیاس دایی فاتحه اخلي. د کندهار پریس کلب مسول جاوید احمد تنویربایی له څو ورځو تیرېدو سره سره حکومت د الیاس دایی د قضیه په اړه خبریالانو او د خبریالانو بنسټونو ته معلومات نه دی ورکړي.
په تیرو څو ورځو کې زموږ د متپارې د کورنۍ ډېر خواخوږي، ډېر مهربانه او ډېر تکړه، د سیمې په درد ډېر دردمند ملګری شهید الیاس دایی د لاسه ورکړي. زموږ خوا په دې باده ده چې حکومت خپل هغه بې وسي چې موږ ته مخکې هم ښکاره کړې وه، متاسفانه اوس هم تر اوسه پورې دغې قضیې هېڅ معلومات متبادل سره نه دي شریک شوي.
په جنوب کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤل احمد لودین حکومت تورن کړ چې د دایی د وژل کېدو د پیښې د غندنې پرته نور څه نه دي کړي.
تر اوسه پورې له غندنې پرته موږ ته د دایی د قضیې په اړه هیڅ معلومات نه دي راکول شوي.
مطبوعاتیان بې طرفه دي، رسنۍ بې طرفه دي، ژورنالیزم بې طرفه دی. پر مطبوعاتیانو باندې برید یوازې او یوازې د خلکو پر ژغ باندې برید. تاسو ګورئ رسنۍ بل څه وظیفه لري. رسنۍ خو نه دلته د طالب رول اجرا کړی دی، رسنۍ خو دلته نه د حکومت رول اجرا کړی دی. یوازې او یوازې د هغه خوار ولس، د هغه خوار مظلوم ژغ پورته کړی دی. اغم د ژورنالیزم د اصولو پر رڼا کې چې هغه د مشکلاتو سره مخ دی، هغوی جنگ جګړو بې ځای کړی، هغوی بې وزلي ځپي.
په کندهار کې د نوی یاد آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې مسول عبدالسمی غیرت ملوی سره د دې چې ولایتي ادارې د دایي د تهدید په اړه معلومات درلودل خو دا غو د ساتنې لپاره هیڅ راز مرسته ونه کړه.
یو اداره، یو نظام، یو حکومت چې د یو فرد چې د ولایت مقام په یو کیلومتري کې کوري دا غو د مرګ له تهدید خبر وي، په دې خبر وي چې هغه وژل کیږي، هغه ترورېږي او دغه پاړې اقدام نه کوي، دا د یو حکومت، د یو نظام د بې کفایتۍ وروستی حد دی. او بدبختانه او متاسفانه زموږ نظام دا حالت لرلی دی که دوی واقعا د خبریالانو غم اخیست وای، د خبریالانو د ژوند او د مرګ خبر ورسره وای، او د خبریالانو ژوند یې ساتلی سوی، دوی باید اقدام کړی وای. د دې ترڅنګ کېدلی سوی چې شهید دایې له لشکرګاه یا له هلمند ایستلی وای.
غیرت مل زیاتوي چې خبریالان په بې طرفه توګه کار کوي او د خلکو د ږغ پورته کولو یوازینی یادرس دی چې د ساتنې لپاره باید د جګړې شکل اړخونه هلې ځلې وکړي.
که په همدغه کندهار ښار کې خبریالان نه وای، دلته به فساد اوج ته رسېدلی وای، دلته به بار اوشان په ګنډول کېدلی. همدغه خبریالان چې د هر برخه کې کومک کړی دی، د خلکو ږغ یې پورته کړی دی او د خلکو ږغ ته انعکاس ورکړی دی. متاسفانه دغه سپېڅلي مسلک سره سره چې دوی ورته ژمن دي او په دغه سپېڅلي مسلک کې کار کوي، بیا هم دوی وژل کېږي.
پرې لحاظ دایي د سوي چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. طالبانو ویلي چې د دې پېښې په اړه پلټنه کوي. د جمهور ریاست مرستیال ویان د واخان مینهپال تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ولسمشر محمد اشرف غني ټولو ارګانونو ته د محمد الیاس دایي د وژنې د دقیقې څېړنې سپارښتنه کړې.
و موریدل چې د کندهار خبریالانو له حکومت غوښتي چې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي د وژل کېدو د قضیه په اړه بے تفاوته پاتې نشي. له کندهار د غزنی په لور، په غزنی کې هم نن د بیلابیلو رسنیو سیمیز خبریالان راټول شوي وو او د الیاس دایي د وژنې په تړاو په ویرغونډه کې برخه اخیستې. د غونډې ګډونوالو ویلي دي چې الیاس دایي یو زړور خبریالو هڅه کوله چې له هلمند د جګړو ځپلو خلکو غږ تر چارواکو نړیوالو ورسوي. په دې اړه نور حال حبیب الرحمن تاثیر راکوي.
په غزنی کې د خبریالی الیاس دایي ویرغونډه جوړه سوه. دا غونډه پیل د خدای بخښلی الیاس دایي روح ته د ثواب په مخه د قران کریم په ختم وسو.
الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم.
په غونډه کې ځینو خبریالانو د الیاس دایي د بیلوري خبریالۍ یا وژل کېدو په اړه خبرې وکړې. په جوړه سوې غونډه کې خبریالانو وویل حکومت باید په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي د وژل کېدو د قضیې په اړه بې تفاوته پاتې نشي. د افغانستان ژورنالیستانو ملي اتحادیه د غزنی دفتر مشر رحمت الله نیکزاد وویل الیاس دایي یو زړور خبریال وو او هڅه یې کوله چې د هلمند د جګړو ځپلو خلکو ږغ د چارواکو او نړیوالو تر غوږونو ورسوي، خو له بده مرغه چې ځان یې تر خلکو قربان کړ. نیکزاد زیاته کړه خبریال بې لوري وي او باید د هغه کار ته درناوی وسي.
الیاس دایي خبرنگار رادیو آزادی در هلمند را
الیاس دایي په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال ته مو د فاتحې مراسم نیولې و. موږ په جګړو کې لشکیل خو څخه غواړو چې خبريالان تر برید لاندې و نه نیسي. په ټولنه کې وازي خبريالان دي چې د خلکو ژغ ته پوشش ورکوي.
راست کې صداي مردم انعکاس پته.
نیکزاد وړاندې وویل خبريالان به لوري دي. موږ په دې هله یو چې خبريالان و نه غواشل سي و نه وژل سي. دا غونډې ګډونوالو په خپلو خبرو کې افغان دولت ته خبریالانو په خوندیتوب کې پړ وباله. د محمد الیاس دایي په اړه دغه جوړه سوې غونډه کې په دغه ولایت کې د ډیری بهرنیو او کورنیو رسنیو له استازو، کارکونکو او خبریالانو پرته هیڅ چارواکي برخه نه واخیستې. غونډه د الیاس دایي روح ته د بخښنې د دعایې په لوستلو سره پای ته ورسېده.
الیه راجعون وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.
دغه غلازادي رادیو ناوري اخوا د وجل شوی خبريال الیاس دایي مور وای د زوی پروژنې ټول افغانستان خو باد دي. د خغل الیاس دایي ټپی شوی اورور د تیرې پنځ شنبه د ورځې د 14 کیسه کوي چې په نتیجه کې خغل دایي وجل شو.
په هلمند کې د ازادي رادیو د وجل شوی خبريال محمد الیاس دایي مور وای دایي په ډیره زړورتیا خپل دند تر سره کړه او پر مړینه یې په افغانستان کې دننه او بهر خلک خو باد دي.
زما په زوی پسې دا ټوله دنیا خوابه دي دي. بس دا زمور سره غم شریکې کړې. زما زوی دغسې زوی مې و، دغسې مور روزلی و، دغسې زړور و او د غریب کورنۍ و. زما د زوی نوم ژوندی دی، زما زوی نه دی مړ. ما نه دي ژړلم، چې خوندو بیا ژړلم. ما برا دغه کړې ما زویه، ما ته داسې زوی خدای را کړی و، الله را کړی و، الله را څخه واخیستی.
د تیری پنځشنبه پورس په مرکز لشکرګا کې د محمد الیاس دایی په موټر پوری د نشلول سوي مقناطیسي ماين په چاودنه کې په خپل دایی وژل سو. د دورور مشتبه محمدی له دوه نورو کسانو سره چپی سو. مشتبه محمدی چې پرون له روغتونه کور تستون سو وای لا هم د مشر ورور یادې ځوروي. محمدی د چاودنې د شبې په اړه په خبرو کې وویل له دایی سره یې له پخوا ځینې ټوکې درلودې چې پر یوه او بل یې د ورورۍ له مخې د څپېړو یا چپلاخو ورو ګزارونه کول.
موږ په دغه وخت کې د کور په سماسې ګرځېدلی وو او بالا ټاک سو چې ټاک سو ما او دا همیشه داسې مسخرې سره کولې. ده به زه کله په چپلاخه ولم کله به ما دی په چپلاخه وی دا ما او د ډېر وخت داسې مسخرې سره کولې. برای مرتل مال ولی خدا څنګه چې پلاخ وچ تازه وول
در وشه دای مور وای د دی ویلو کورونی د سباندې ډیر شغړو سرپرستی کوله.
دای مور ټول تر روزي برابر ول ډیر سلویرس نه پر پټولو ی در سونه ویل دی په وډونو په خوندو دای بل دای نه پیدا کیږ وډونه وای وای دای ز مور پلارو خوریان وای وای دای ز مور پلارو خورجگان وای دلته در سونه ول وای ز مور پلارو دای
د محمد الیاس دایی پرویر د افغانستان په بیلابیل ولایتونو او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې غونډې هم سیوی دي. پیژندل سوی سندرغاړي هارون بچا هم یو ویرنه د دایی په یاد خبره کړې ده. ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د روان لمریز کال لپاره تر دا مهاله په ټرافیکي پیښو کې 6202 کسان مړه شوي دي. د ټرافیکو لوی ریاست وایي دغه پیښو اصلي لاملونه د موټرو ډیره ګڼه ګوڼه، د سرعت زیاتوالی او په افغانستان کې د ټرافیکي قوانینو نه مراعاتول دي. عام افغانان د ټرافیکي پیښو له زیاتېدو اندېښمن دي. نن یکشنبه د نومبر میاشتې 15 نېټه د ټرافیکي پیښو د قربانیانو د یاد له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په دې اړه خاطر راپور خاطر پردیس راپور چمتو کړي.
شاه سوار هغه څوک چې دوه ورځې وړاندې د کابل جلال آباد په لوی لاره موټر جنګولی دی. دی وی ډیر نه دی ټپي شوی خو ملا او پښې دردېدلې دي. د هغه په خبره د کابل جلال آباد لارې موټر چلوونکي اصلا احتیاط نه کوي، موټر ډیر تیز چلوي، نو ځکه ټرافیکي پیښې په دغه لاره کې ډیرې رامنځته کیږي.
مونږ د جلال آباد نه راتلو او بکسا موټر کې مونږ او یو د تیلو پمپ دی مې پر سر کې او د تیلو پمپ نه 2000 راوته او مونږ د ټیلر نه کراس کوو مخې کې دوه خپل سپیډ کې او هغه سپیډ کې و او بس سره مخ په مخ شو بس او غرزه وو خور بس بیخی پزان باندې به پوی نشو بس اوس می د املار ډیر سخت درد کوي او د خپل می ډیر سخت درد کوي.
له دې سره جوخت د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړي نجیب الله تریکی یادول به بي ځای نیو چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې د کابل جلال آباد په سړک خو خار ته چیرمه په یو ټرافیکي پیښ کې ټپي او له سختو ټپونو له امله یې سا ورکړه. په افغانستان کې د روان مریض کال په اتو میاشتو کې د هغو کسانو د مړینې کچه چې په ترافیکي پیښو کې مړه شوي دي له 200 اوښتې ده. د افغانستان د ټرافیک د لوی ریاست د معلوماتو پر بنسټ دې کال کې له زرو زیات ټرافیکي پیښې شوي چې له ډلې شاوخوا 1500 کسان پکې ټپیان شوي دي. د دغه ریاست د حادثاتو مدیر عبدالحکیم بختیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
نوي کال کې چې اول د حمل ده تر عقربه پورې موږ د مرکز او د ولایت نه موږ ته راپور ورکړل دا د فوت حادثه 619 دي او د مجرد حادثه 3600 نوي دي او خساره مالی نه حادثه لرو چې جمع 1143 حادثه کیږي. په دې حادثاتو کې 3600 نفر خپل ځان له لاسه ورکړي دي او 25 خځې دي او 219 اطفال دي چې جمع موږ 212 نفر په دې کې تلفات لرو.
ښاغلی بختیار وایي د سکل د اتو میاشتو شمېر له تیر کال سره ډیر کم زیات زیاتوالی ښیي. د ټرافیک د لوی ریاست د معلوماتو له مخې ډیری ترافیکي پیښې د هیواد په لویو لارو کې رامنځته کیږي. په تیره بیا د کابل کندهار او کابل تورخم لارو کې د کابل کندهار لوی لاره په تیرو څو کلونو کې په څو ځلي د مسافر وړونکو موټر د جنګیدو شاهده وچی. ګڼ شمېر مسافر پکې ووژل شوه او آن د یادو مسافر وړونکو موټر د شرکتونو پر وړاندې لاریونونه هم وشوه. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننګرهار یو شمېر نورو ولایتونو کې د ټرافیکي پیښو شمېر د نورو ولایتونو په پرتله زیات دی. په ورته وخت کې یو شمېر عام افغانان بیا دغه حالت د اندېښنې وړ بولي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د سختو ټکرونو له ویرې په لویو لارو نورو ولایتونو ته سفر نشي کولی. اقبال او مهرالدین:
وروره، حادثات دومره زیات دي که چېرته د کابل د ښار نه لږ د سیاترا په طرف له اوسو، د کابل لوګر سړک شو، د کابل کندهار سړک شو، قصابخانې دي، حادثات نه دي، قصابخانې دي. روزانه په سلهونو موټر ټکر کوي. دا د څلور ډوري بې غوري ده.
څومره خلکو چې لیسنس یې اغستې دي غیر قانوني اغستې دي، ځکه چې هلته ځي او د 2000 او 3000 روپو په مقابل کې لیسنس اخلي. نو په دې خاطر باندې دغه حادثات نه کیږي، خو د لینی ګاډو حادثات ډېر زیات دي.
د یادونه ده چې تر ټولو تازه ترافیکي پیښې کې چې تېره ورځ په پنجشیر ولایت کې وشوه، دغه ولایت د ایمرجنسي روغتون د ډاکټرانو کاسټر موټر سین ته ولوېد چې د مسؤلینو په خبره 13 کسان پکې ټپیان شوي دي. نن یکشنبه د نومبر 15 نیټه د ټرافیکي پیښو د قربانیانو د یاد نړیوالې ورځ سره برابره ده. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له جګړې وروسته ډیری قرباني له افغانانو ټرافیکي پیښې اخلي. د دې وزارت له لوري ازادي راډیو ته پاستول شوی معلومات کې پر روان مریض کال کې 1015 ټرافیکي پیښې شوې چې له ډلې 15190 کسان ټپیان شوي او شاوخوا 300 مړه شوي دي، چې دغه شمېر بیا د افغانستان د ټرافیک لوی ریاست سره توپیر لري. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نور و زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره مؤثره اقدامات وکړي. پښتین دا خبرې نن په میرانشاه کې د غورزنګ یوې جلسې ته په وینا کې وکړې. دې جلسې ته زرګونه خلک ورغلي وو. پامیر ساحل نور تفصیل راکوي.
پښتون ژغورنې غورزنګ د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې جلسه کړې چې ورته بیلابیلو مشرانو ویناګانې کړې دي. د نومبر 15 جلسې ته د غورزنګ مشر منظور پښتین په وینا کې پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخنیوي مؤثره اقدامات وکړي. نو ویل ولست د هر هدفي برید په اړه حکومت خبروي او که حکومت یې غم نه خوري نو د احتجاج لاره د خپل حق وغواړي. د شمالي وزیرستان امنیتي او انتظامی چارواکو په بیا بیا ویل دي چې د امنیت ټینګښت ته ژمن دي او په هدفي بریدونو کې ککړ کسان د قانون منګولو تسپاری. پښتین دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې په 2019 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې 150 او سږ کال په هغه قبایلي ضلع کې 18 هدفي بریدونه شوي دي. پښتین ویل چې د غورځنګ او حکومت ترمنځ د مذاکراتو یو شمېر پړاوونه شوي خو لا نتیجې ته نه دي رسېدلي. د ویل په مذاکراتو کې هماغه غوښتنې دي کمی چې پخوا کولې. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي حکومت او امنیتي چارواکي د قبایلي سیمې له ځمکو لاندې بمونو پاکې کړي، د هدفي بریدونو مخنیوی دی وکړي، پر امنیتي پوستو د خلک نه ځوروي، ټول ورک کسان د عدالت ته وسپاري او ماورای عدالتي وژنې دي بندې کړي او په قبایلو کې د ترهګرۍ او نامنیو په کلونو کې د ټولو پیښو پلټنو لپاره د حقایقو موندلو او جوړجاړي Truth and Reconciliation Commission جوړ کړي. حکومت او پوځ وایي د غورځنګ غوښتنې جایز دي او وار لمخې د ځنو پر پوره کولو له شاوخوا دوه کلونو راهیسې کار ته دوام ورکړي. پښتین جلسې ته په وینا کې پر ولس غږ وکړ چې خپل قبیلوي شخړې پرېږدي او د ځمکو لانجو پر سر دی نه یو بل پر خلاف نه درېږي، بلکې له یووالي د کار واخلي چې په سیمه کې د امنیت او پرمختیا لارې هوارې شي. د همدارا زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو خلک دي ښځو ته د هغوی ټول حقونه ورکړي او نجونه دې له تعلیمه نه به برخې کوي. د میرامشاه جلسې ته د غورځنګ یو بل مشر او په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي موسن دوړ هم وینا وکړه او پر حکومت یې د هدفي بریدونو مخنیوي ترڅنګ د امنیت ټینګښت غږ وکړ. د ویل په قبایلي سیمو کې نامنۍ بیا سر پورته کوي چې باید یې د هغو سیمو ځوانان او مشران پر وړاندې ودرېږي او بیدار وسي چې په وینا یې بل ځل د پردیو جګړو لپاره ونه کارول شي. د وړ په افغانستان کې د تاوتریخوالي او جګړو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او ویل چې باید د هغه هیواد شخړې په سیاسي لار حل شي. دا وړ د جلسې پر ګډونوالو غږ وکړ چې لادمې تشدد کار واخلي او ویل چې پښتانه باید تر راتلونکو 1500 کلونو بیا ونه جنګیږي او نه د بل چا د جګړې برخه شي. په میرامشاه کې د پاکستان مارکیټ مخې ته د فوټبال په لوبغالي کې جلسې ته زرګونه خلک ورغلي ول. د جلسې د امنیت او نظم لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ رضاکاران درېدلي ول او بهر په لارو او سړکونو کې پولیس هم ځای پر ځای شوي ول. انتظامیه په میرامشاه کې انټرنیټ او د موبایل ټلیفون شبکې تړلې وې. پښتون ژغورنې غورځنګ د نومبر په پیل کې د پښتنو په سیمو د نامنې او زیاتېدو پر وړاندې د غږ پورته کولو په مخه په میرامشاه کې د جلسې اعلان کړی و. د میرامشاه جلسې ته سیاستوالانو او پخوانیو سینیټرانو افراسیاب خټک او فرحت الله بابر، د غورځنګ د شمالي وزیرستان د څانګې مخکښ سید انور او د غورځنګ د بلې مشرې ثنا اعجاز په ګډون یو شمېر نورو فعالانو او ملاتړیو هم ویناګانې وکړې.
موږ ازادي راډیو نوري په کابل کې د مازیګر 4:00 او 1:30 دقیقې شوې. نوریاس نوري راغلی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال الیاس دایی د فاتحې اخیستو د مراسمو په ترڅ کې نن د کندهار، زابل، غزنی او بادغیس خبریالانو هم د ښاغلي دایی فاتحه واخیسته او د افغانستان له حکومت د هغه د وژلو د عاملانو د موندلو او سزا ورکولو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی تیره پنجشنبه په مرکز لښکرګاه کې د پر موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي شو. پر دایی د شوې چاودنې مسؤلیت که څه هم چا نه دی منلی، خو طالبانو ویلي چې د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. طالبانو دا حمله نه ده غندلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه داوي چې وایي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي په کلکه رد او هغه بې بنسټه وبللې. د وزارت نن په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي افغانستان چې په خپل د ترهګرۍ ستر قرباني او په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ د هرې بڼې په وړاندې د بې توپیره مبارزې سیاست ته ژمن دی، هیڅکله اجازه نه ورکوي چې له خاورې د نورو هیوادونو په وړاندې د ورانوونکو فعالیتونو لپاره کار واخیستل شي. ټاکل شوی ارمنستان د سولې د هغه تړون له مخې چې د ناګور نه قرباغ پر سر د شپږو اونیو جګړې ته د پای ټکه کېښود، نن آذربایجان ته د لانجمنو سیمو د سپارلو بهیر پیل کړي. د آذربایجان د چلبجار د سیمې اوسیدونکو چې له لسیزو راهیسې پرې ارمن ټبرې واکمن ول خپل کورونه هم پرېښودل. په مولډاویا کې نن د ولسمشرۍ دوهم ځلي انتخابات ترسره کیږي. د سیالۍ یو لوری لویدیز پلوی د نړیوال بانک پخوانی اقتصاد پوه مایا ساندو او بل لوری اوسنی روس پلوی ولسمشر ایګور دودان دی. مکسیکو د نړۍ یو لسم هیواد شو چې د کورونا وایروس پیښې تر 1,000,000 واوښتې، خو د امریکا او نورو هیوادونو خلاف مکسیکو په پام کې نه لري چې بندیزونه ولګوي. او څلور فضانوردان به نن د لومړي ځل لپاره د سپیس کریو ډراګن د ریزایلنس په نوم فضایي بیړۍ کې نړیوالې فضایي اډې ته واستول شي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د جمناستیک دویم پړاو لوبي نن پای ته رسیدي. د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې وایي مجيب قری زاده نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه لوبو کې له 13 ولایتونو 130 لوبغاړو ګډون کړی و چې درې ورځې دوام درلود. خغلی قری زاده زیاتوي چې له دې لوبو هدف د جمناستیک ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو معرفي کول و. مجيب قری زاده وایي چې د لوبو په پای کې 13 غوره لوبغاړي ملي ټیم ته معرفي شول. په سمنګان ولایت کې د وزلوبي دوه ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د وزلوبي فدراسیون رئیس سیف الله توندغان ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالیو شاوخوا 54 ګډون کړی و. ښاغلی توندغان زیاتوي چې له دغو لوبو هدف د وزلوبي د غوره لیګ سیالیو لپاره چمتووالی دی چې یو میاشت وروسته په دغه ولایت کې جوړیږي. نوموړي زیاتوي چې له دغو لوبو وروسته به په کندوز، بلخ او بدخشان ولایتونو کې هم ورته سیالۍ ترسره شي. او د اروپا د فوټبال د ملتونو جام سیالیو کې بیګاش په فرانسې پرتګال ته ماتې ورکړه. د نړیوالو ورزشي ویبپاڼو د خبر له مخې په دغو سیالیو کې فرانسې پرتګال ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه او د پرتګال ټیم څلور غوره ټیمونو ته لاره پیدا نه کړه. په یو بل لوبه کې بیا د سویس او اسپانیا ټیمونه 1-1 مساوي شول.
زموږ غږ ازادي راډیو ناوري ناجیه صاحب وچی ورزشی خبرونه یې وړاندې کړل. له دې وروسته دوه نیزی خبرونه لرو د انصاف په لټه کې او رکشوي عزیزان هیله ده هم را سره واوري. تر بیا د الله پامان.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغي پسې ورشه بل وی غي پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښت
خو مسؤلین سوای
کوټه ازریف وی ګره کوې ازرکی ان شاء الله موږ جلبونه
پکې ورکړي د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم و باوري چې د هلمند ولایت د ناویل ولسوالۍ نه د حمید الله په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ویلي چې پروسه کال د دوی د سمبلې د میاشتې تنخواه د معتمد نغلا شوې دی وایي په دې موضوع د هلمند والی د پوهنې رئیس او نور چارواکي خبر دي دی وایي ټول ورسره ژمنه کړې چې دا موضوع به وسیړي او د دوی تنخواه به ورکړل شي دی وایي که دا پیسې معتمد جیب ته کړي او که غلو ترې اخیستي دا د حکومت کار دی چې په اړه اجرات وکړي خو دوی دنده ترسره کړې او حق دی چې تنخواګانې ورکړل شي دغه موضوع مو د هلمند ولایت له چارواکو سره شریکه کړې ده اوس به ښاغلی حمیدالله په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده
د هلمند د ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه مې زنګ درته وهلی دی زه معلم یم رسمي معلم یم د ناوې په ولسوالۍ کې د هلمند د ولایت د ناوې په ولسوالۍ کې مشکل مو دغه وو چې د دیارلسو اته نوي یم کال د سمبولې د میاشتې ماش زموږ څخه د زموږ د موسمیت څخه غلو وړی دی یعنې هغه چې دوی هر څه چار چار ځینې وړی دي نو موږ بیا اوس ولایتي شورا ته وو نورو چارواکو سره موږ په تماس کښې خو دوی موږ ته وویل چې موږ تېس غم خورو موږ د وزیر معرف سره په ارتباط کښې کېږو موږ د دغه که چېرې نو ستاسې دپاره موږ د جلا بودیجې څخه دغه اخلو بیا که موږ د هغه سره نور حساب کتاب درلودې هغه زموږ د دوی کار دی ځکه هغه محکمه شته ده څارن والي شته ده قومنداني شته نور څه هغه کوم جرم یا یو دغه وو هغه په ده پورې اړه لري هغه د دوی کار دی نو ستاسې دپاره موږ ځان ته دغه حواله کوو تنخواوې نو وروسته پر هغه زموږ تنخواوې د سمبولې د میاشتې معاش زموږ د ورک شو تر اوسه پورې موږ ته یې نه دي را کړی
یوازې ستا معاش وو او که نه د نورو استادانو هم وو
د ناوې د ولسوالۍ د ټولو استادانو تنخواوې ولاړلې
سارنوالی یا قضایی ارگانونو سسیده نیوانه که دقا متعمد پرشتیا غلو تختاوله و بیسیتی اخستی وی کنه
کماندانی بود نخواه جنایی چی کم چا اغا سارنوالی دیدی تخت تحقیقات وکره خود دیل اخیره دا محکمه تا دی بودی خوب بیا پاگا بندی دا نور دا خلو تخت چی مرسا مرسا دا بند مرسا تا پایدا کی نو دی اول اول پده بندی و نیم کار که دراواتلی نشوه ساگا موسم پا مابس که ناستی چې د دوی د خلو څخه یو نیم کال قید باندې را وتلی دی موږ وایي د ده باندې موږ ته څه پیدا کړي موږ تنخواوې دي را کړي موږ د ده سره کوم یعنې دښمني ورسره لرو یا کوم د ده سره کوم کار لرو که په هر چا پورې موږ تنخواوې زموږ مطلب دی
د هلمند والي او د پوهنې رئیس په دې حیسه کې څه اقدامات وکړه
هغو هم دغه ویلی چې موږ ستاسې غم خورو ستاسې په ارتباط باندې موږ ورځو د نورو د عالي مقامات سره د وزیر معرف سره وینو رئیس معرف هم دا وعده وکړه والي هم وکړله حتی چې غلام ولی افغان هم دغه وکړه چې زه تر هغه ځایه پورې ستاسو سره ولاړ یم خو بیا هېڅ درک نه شو معلوم
د دې قضیې خو تقریبا یو کال تېرېږي په دې یو کال کښې څه نه دي کړي
هېچا څه نه دي کړي خو موږ ته دغه وله موږ ول موږ ته وعدې را کوه سول وعدو باندې وفا ونه سوله موږ ول نور مشران تر موږ ته دي یعنې مدیر دی مدیر معرف دی رئیس معرف دی دا ټول تر موږ مشران موږ ول هغه په دې دغه باره کښې د اقدام وکړي او موږ ته یې وعدې را کړې په هغه وعدو سره ګورو خو تر اوسه پورې د هغوی درک نه شو معلوم
سنبلې د میاشتې وروسته
د سمبولې د میاشتې ماش دوی ول موږ ته وعده را کړې چې موږ یې در کوو او بله خبره دغه وه چې دغه کوم ماش کوم وخت کې معتمد را وړي په هغه سربېره باندې پنځوس افغانۍ دوی ګرځولې دا معتمد یعنې د استادانو څخه چې دا ماش زه را وړم او دا په ما ته خطر دی او دا دی وادی په دې سبب باندې پنځوس افغانۍ د استادانو په سر باندې ما ته را کوي دا به زه تېسته استېسې مکتبو ته رسوم او استادانو ول پروا نه کړي دا هېڅ مشکل نه لري دا پنځوس افغانۍ دومره شی نه دي چې ته موږ ته ماش را ورسه نو هغه وو چې بیا د سمبولې د میاشتې معاش د ده څخه د دوی د کولو څخه چې غلو وړی دی نو نور موږ ته درک نه معلومېږي
مقصد تاسې خپله تنخواه غواړئ خپل حقوق غواړئ
هو موږ خپل تنخواه غواړو د سمبولې د میاشتې تېر کال
د سمبولې میاشتې نه وروسته بیا ستاسې تنخواګانې په منظم شکل راغلې
بیا چې کله د سمبولې د میاشتې معاش د دوی څخه چې پاره دغه وو خو هغه چې ولاړې وروسته تر هغه استادانو مظاهره وکړه چې دغسې موږ دا رقم یې نه غواړو موږ د معتمد د لارې نه غواړو ځکه چې سبا نن د یوې میاشتې د وړو سبا د بلې میاشتې د وړې نو کېدای چې دا موږ ته نور مشکلات دغسې نو بیا هغه وو چې رئیس معرف دغسې ځینو هغه مسؤولو کسانو وویل چې دغه دې د بانک د لارې اوله شي نو وروسته تر هغه د سمبولې د میاشتې څخه وروسته زموږ معاشات ټول د کابل بانک د لارې څخه استادانو ته ورکول کېږي اوس هم هغه موضوع جریان لري چې د کابل بانک د لارې اوس موږ خوښ شي چې موږ د تنخواه راکوو کې ځکه که یوه میاشت د وزن دي بلې میاشت کې راکوه کېږي یعنې دلته د ورکېدو دغه نسته خطر یې نسته ده یو هغه چې عمومي خطر راشي هغه خو استادان څه نه وایي نور انشاءالله که مشکل په دماغ کې نه دی راغلی تر اوسه پورې خو
څو کاله کېږي چې تدریس کوي
تقریبا یو څلور پنځه کاله انشاءالله کېږي
اقتصادي وضعیت د څنګه دی
اقتصادي وضعیت بس انشاءالله دغه خپل گزاره کوو اوس دغه د استادۍ په معاشات باندې زموږ گزاره ده میاشت په میاشت باندې دغه اخو کله کله وای خو نو بس دغه خپل گزاره په دغه باندې کوو خدای فضل دی انشاءالله اقتصادي وضع مو ضعیف ده خو بیا په دغه باندې مشکلات کړی دی په دغه تنخواه باندې مشکلات کړی په دغه حالت مو مشکلات کړی دی نو موضوع خدای
خاصه مشکل به ورسو د دولتي مقاماتو غوږ ته به ورسو
د سينو مننه تاسو ته ټول ازادي رادیو څخه
دغه موضوع مو د هلمند د والی لویاند خاغلی عمر زواک سره شریک کړه خاغلی زواک د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ نه د حمید الله په نامه یو ښوونکی ازادي راډیو ته ویلي چې تیر کال د سنبلې په میاشت کې د شاوخوا 300 ښوونکو تنخواګانې له معتمد نه په لاره کې غلا شوي او دوی ته نه دي رسېدلي دوی وایي که دا پیسې معتمد جیب ته کړي او که غلو ترې اخیستي دا د حکومت کار دی چې په اړه اجرات وکړي خو د دوی په خبره دوی تدریس کړی او حق دی چې حکومت ورته دا تنخواه ورکړي په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو چې اجرات یې په اړه شوي او د دوی د تنخواګانو غم خوړل شوی
بسم الله الرحمن الرحیم په دې برخه کې د معرف ریاست او د دې ترڅنګ هغه کشکورګانونه یا څلندوالۍ او هغه ارګانونه کوم چې په دې برخه کې خپل اقدامات کوي او په دې برخه کې کار کوي تر څو چې واقعیت معلوم کړي او هغه کسان چې په دې کې ښکیل دي او یا په دې کې لاس لري او یا هم داسې موضوع رامنځته شوې ده د هغوی سره قانوني چلند وکړي نو بنان په دې برخه کې اقدامات ترسره شوي دي د اړوند وزارت سره د دې ځای د ریاست د پوهنې ریاست په همغږۍ د ټول موضوعات شریک شوي دي نو وروسته بل دې څخه موږ خپل ټول اقدامات ترسره کړي دي نو بیا نو مرکزی دولت او د دې اړوند وزارت په دې برخه کې خپل اقدامات کوي تر څو چې په دوه برخه کې د معلم صاحبانو کوم ستونزې دي هغه عاجله تر ورته حل کړي
زوک صاحب د دې پیښې نه خو شاوخوا یو کال تیریږي په دې موده کې هغه هیله بخون کې اقدامات څه دي چې د هلمند د ولایت لخوا شوي
موږ هم په دې برخه کې د اړوند وزارت سره د ولایت همکاري د دې سره موضوعات شریک کړي تر څو چې د استادانو او ښوونکو ستونزو ته رسیدګي وشي او د دوی معاشات ته خاصه پاملرنه وشي تر څو چې په دې برخه کې د ستونزو سره د لاسو ګریوان شوي دي او په دې برخه کې اقدامات ترسره شي تر څو دا ستونزه ورته حل شي
زه اکثر ډاډ ورکوي چې دغه ستونزه به حل شي او دغه معلمین چې ټول وایي بې وزلي خلک دي او پرته له معاشه بل عاید نه لري اطمینان ورکوي چې دغه تنخواګانې به د دوی ورکړل شي
ان شاء الله موږ خپل ته تلاش کوو په دې برخه کې وغه ولایتي اداره کوم اقدامات چې ولایتي د باید وکړي هغه تر سره کوي او د دغه ستونزې ته ان شاء الله په وخت سره رسیدګي کوي لکه سوي هم چې ده او په دې برخه کې به د اړوند وزارت سره موږ خپل ټول اقدامات شریکو او تر څو چې دې وټوالې چې باید د خپل ښوونکو او د معلم صاحبان چې پرې ځای کې ستونزې سره لاس کوي وانځي دا منو واقعته چې به مشغل هیڅ هم نه لري او تن خدو یې سترګې هم د ماشته دې کورنۍ ارتیا لري د ماشته نو بنان په دې برخه کې خپل اقدامات تر سره کوي تر څو چې د دوی ماشونه ورته ورسیږي او ستونزې ورته حل شي
درنو اوریدونکو وا مو اوریدل چې د هلمند له ولایت نه د حمید الله په نامه یو خونکی ازادي راډیو ته ویلي چې تیر کال د سنبلې په میاشت کې د دوی تنخواګانې له معتمد نه غلا شوي او دوی ته تر اوسه نه دي رسیدلي خونکی حمید الله وایي چې دا د حکومت کار دی چې معلومه کړي دغه پیسې له معتمد نه په رښتیا غلو وهلي او که جیب ته کړي دي خو زموږ حق دی او حکومت دې دغه تنخواه راکړي او د هلمند د والی وایاند خاغلی عمر زواک وویل چې په دې حصه کې اجرات شوي او د دوی تنخواګانې به نه سوځي درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دورکوسو عزیزانو قدرمن اوریدونکو د سلامونو او شو هیلو پوره نکول سره تاسو ته د نن ورځې دغه خبرونه دا اوریدلو شراغلی وایم دغه خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن برابر کړي او په دې هیله چې پاغه کې تاسو د کومرک سوي عزیز او دوست د پیدا کېدو زیری در باندې وسی په لمړی سر کې د تل پشان د هغه اوریدونکو پیغامونه خبرو چې تاسو کم خپل یا دوست یې لیدلی او یا د هغه په حق معلومات لري او رسته بیا د خپل هغه ګران اوریدونکو پیغامونه خبرو کړو چې د خپل ورکو سوي عزیزانو په لټه کې دي. نو راځي چې په ګډه سره واورو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلتا زمن یو ملګری دا معصوم نومیږي، چیټ کاری دا غټ سترګې دي او پلازم غونډه شي او کندهار ولایت دا داغره من سره توسی کده هر چای او هر چا ته معلومی دا کس پیژنې په دې شمیره ما سره اړیکه ولیسی. صرف هوا بیا 15 10 12.
بلیا السلام علیکم. زه شریف سلایم د کندهار جوړی ورسالیا. دلته موږ یو خالق پیدا کړی دی د کنړ دی نه مې نه جبلا د سوي دی نمبر پیدا کړی دی د ورور نه مې جناغا دی د کنړ یم نو کدا ورور مسلمان یې راځ خپل لک کی بوز د نه جبلا دی دا ته دا تو کارو دی چې نو ما په دغه خپل نشم راړي کوونی سي پرایا پر 500 نو نه 502 بیا
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تراہ ولایت ولسوالی نادالی ولسوالی څخه جب تمہارا گر کر دو مجھے خوب ابھی سہی دی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. زیما فرید ملک د کابل ولایت بدی احساس نه دلته اوکاس ده نیمه ولاد د پلار نوم د مولانا وای فقد نه د ګرټی تم دا د ساس کیږي نو ما څه د دې چې تماس کی دې شمیرا څه پر اوسه سلور نه وي اوسه نه نه وي اته څه نه پنګ بل ان کې شمیرا مې نه څه پر واه اته څه دې څه دې اوسه او پنګ مخدای ته ما سلامونه نیکی
له ټیلیفون لیکي تراغله خګثار زلان نیمل جلال آباد او پیغام تب کومه دغه دمن په سیمه کې یو ماشين دی جمیل نومي دی او د کنداري لهجه کوي نو کدار چاوي تقریبا شپږی او کال عمر وی او نه په جلال آباد خار کې پیدا شوی. جمیل نومي کې د پلار نوم سلام اخلي کدار چاوي نو په دغه شماره دی اړیکه ونیسي 0 5 0 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجازه پر محمد خادم د راولات گلستان ولسوالی د مرابات سیمه څخه او یادی کنه ود د مور سیمه کې پدغه سیمه کې چوسنه نکاس د داوود په نامه باندې د پاسر کې پښې د مول د سیمه څخه د راغلی ام چې دا د ورکو ځان خبرونه کې د پیغام لري چې د کدا د مدار مومن مسلمان وروبه او د ډیر مسلمان د دې مخه د زماره چې کوم پر شهره باندې اړیکې ولې دي او بس چې موږ ورو دوه غوښنه کړو چې د غاښونو مساوات او هغه ته پښنه ولې ده چې راغو نو نو که مومن مسلمان ورو ورو غاړي چې تاسو کې نو د ما د کشمیر ته د راغو د ما د شهره را سپروا یو تلور دوا ات یو نه ټلیفون شمیره زړه بیا تکراروم 0 0 1 یو تلور دوا ات یو نه والسلام.
بلې السلام علیکم صاحب تاسو کلیم د کندهار ولایت وړي لسوالي څخه سره اړ کېنو سلامونه د ستاسو د زړه د وسه د ځان پروګرام ټول کارتونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکه دې ورنکو اصل سلام دغه په کندهار ولایت کې لري د سوالي کې سره اجازه ده چې کوم نشته تو یا د شپې تو کالو به اسبې تکلیف نه عمله
اته کال کې مشتره اوسېږي چې فراه ولایت د مرکز د خورمالنګ اوسېدن کېده چې نو تقریبا اته کال شاوخوا به کې چې مشتره دې اوسېږي خپل نوم غټوشي خور نوم غنچوشي په کې مسار لور ده ورور نوم یې سلطان دی چې د فراه ولایت د مرکز اوسېدن کېده هر څوک په دې حق له معلومات لري یا دوست یا قریب یا بل مسلمان په دې حق معلومات لري ما څه دې اړیکه کوم حق نه چې په اړه درته نوېش یو څه نوېش دوا څه شپږ څه نوېش شماره یې درې ده چې په اړه درته نوېش یو څه نوېش دوا څه شپږ څه نوېش ډېر مینه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ہلمند ورایا صاحب کا تماس کری. مجھے نفر کی علاقہ دی اسلام مجن پر احمد لغمان کرا کری دی مجادرے تلوار کار کی جی قرار چا دیوالی یا اوروری یا بولیو یہ مرے وجہ سے ناراض ہوں سے پرور سے پرسلو سے تا نہ یہ سنجا یا اسلام مجن نی میری تے لغمان کرا کری دی کورے پر لغمان کی دی نو اس کو دای نور مان نی جی بچالی یہ بس دا اس ناراض ہوں گی دا فرمان. السلام علیکم.
درنو اوریدونکو د پیدا سویو دوستانو او خپلوانو پیغامونه مو واوریدل. اوس به هم راسو د ورکه سویو عزیزانو په حق له به د خپل اوریدونکو را رسیدلي پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کاکون کاوریدونکو ته سلامونه وایم. ما یو ورور دی درحمت الله په نامه دی د روزګان د ولایت د چرچینو د ولسوالۍ د زمبري د کلی دی درحمت الله په نامه دی د امان الله کا فکر زید د معلم مون یکماد مز الله ورور دی د هلمند په ولایت کې د واشیر په ولسوالۍ کې د شاپشتیا په کلی کې نادره کسوی دی. دا یو کال کېږي هر مسلمان ورور ته کې معلومات موږ سره دي په دا اړیکه زنګوي د پروسه پروا نه سو دوهش پنځه سو دوه اتیا ټلیفون شماره واردی وایم د پروسه پروا نه سو دوهش پنځه سو دوه اتیا. والسلام.
سلام ونه کی لتاس په ازادي رادیو ټول اوریدین کا کوم ته کوم ایل سی جوړو خو خوشاله وای. زه جان بلدی د لمن ولایت ته وسه زم کی زما یو ورور دی چې نور احمد ممی د دجان کا حاضر دی د لمن ولایت وسه زم کی کوم اس کوم یو نه چې کی د کندار ولایت په واده کې نه راځه زوري دی چې اته ته په معلومات بیا یې مې د خپل زغ او نور بس د لطفان پر دغه میرا اړیکه وایي چې ایسے پروا چلو چلوے شاتنیوی سمارلس اتنیوی شمیرہ سلیدیا ایسے پروا چلو چلور نا اتا یو چلور نا اتا ازادی ازادی سخیل کورما پیغام نچل کی ار مسلمان رو پر پیدا کی خوال شیرینی پاسو کیتا ایسا شواق شیدی خوال بمان.
السلام علیکم. خاون پارا دې ډېر خیر نه تاسو د دې د آزادۍ والا ما دا زوی دا د وکاله دې ته کم کیږي د تاسو نه دې دغه او تاسو مخ ته پولیس کاله ته اعلان نه وکړو خو هیڅ دې خید په مولي او ځوندی په دارا کې پونو سم څه د مور نه میږي چې مړه په مثال دې دې کوم دې خو نه دې څه دې دې څه دې نه خبر لري د مور نه میږي او د البات نه ما ته لیدو څه دې فلاري ما او محمد عمر مې نوم دې پکم شک پکم شنواره ما دې بالا نو کاک چا لیدلې و درې دې او دال دغه نس دې انسان یې اسلامي کلاغه تاسو څنګه یو مز خبر شې په مې کې ځل دې خو څه فلو به مو شي و دغه نس دې په چا نه دې خدای دې په عمر به یې سره له کلمې و وکړه دا کاله و شو چې ورګ دې نو دې ټلیفون لمبر در سره ما څه پر و اته دو یو نه ټپل نه.
ډېر سلام علیکم. او زما دې تر زوی ورک دې معنی ابرار نامه ده د سلورم اورس کیږي او که چا پیدا کونه د زما د سالات شماره ده سفرتاوی شل او سو شپک میته سفر سلور او دې دې نمبر مې ده سمات ارمانی. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زلے دے ټول کارکونکو او دونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې لیمه چې راته ټول همکارانو جوړ روخ خوشاله یز اختر محمد خادم مې چړې ته نه غلزه د یلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د سیمه څخه نیولې زما د خلاصو چې دا شر کال کېش نه دره کړي د سرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د ماده په کلی د مادر بشو د سیمه څخه نه دره کړه وای دی د کندهار خواته تللې چې دا شر کال تقریبا کېږي د بل بسر نومې درک نه ست نو کړه په اړه باندې هر مؤمن مسلمان ورور معلومات لري نو د ډیر مسلمانانو هم درځي مې خرابانی لمخې د زماله چې کوم په دغه شنه اړې کولې چې صفر و صفر و یو څلور دوا اته یو نه ټلیفون شمیره ځل بیا هم تکراروم صفر و صفر و یو څلور دوا اته یو نه صفر و څه و یو څل دوه څه اته څه ونه لسی له دې زما پیغام نشه شو وسلام
السلام علیکم زده آزادی ټولو کارکون کې اوریدن کو تاسو خپل سلامونه وړاندې کوم زما ابراهیمان نومې ګم د لغمان د ولایت اوسیدونکو یم تقریبا شلو ورځې مخکې د کابل د کمپنۍ په سیمه کې زما د یو تر زوی مدرکه شوی ده چې هغه په نوم د محمد ظفار د پلار نوم یې محمد صدیق او د ورور نوم یې ایمان نومېږي او دا ایمان ته روان و په کمپنۍ په سیمه کې مدرکه شوی ده او که هر مسلمان ته او که مرور ته د ده معلومات دي نو په دې نمبر دې موږ سره اړیکې ونیسي صفر اوس صفر اته اویا پنځه سوه دېرش دوه پنځوس اویا وسلام
السلام علیکم زه د هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته خپل پیغام پرېږدمه زما محمد محمد یوسف په نامه د مولامیر قاضی دي د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د بلستان اوسیدونکی دي د مرجې د ستاني د سیمې څخه د حالت کار کوي چې مدرکه شوی دی هر ورور ته په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي صفر اووه سوه شپږ دوه ویشت اووه شپېته اتیا د ټلیفون شمېره ځل بیا صفر اووه صفر شپږ
دوا دوا شپږ اووه اته صفر وسلام. السلام علیکم زه احمد د هلمند ولایت نه د علي دول سوالي د لباغ اوسیدونکو ما کاچ شاه محمد په نامه د اته کال کې چې د کورونا زره کسو د موږ د مرګ د ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لرو که چیرې د خپل ځمړه او نور انډوالان پیژني کوم مرګ کې ژوند دی نو موږ ته په دغه شمېره باندې معلومات راکړي صفر و صفر و یو سل څوارلس درې سو شپږدېرش مره ځل بیا وایم صفر و یو سل څوارلس درې سو شپږدېرش السلام
علیکم. السلام علیکم زین رحمت الله د هلمند ولایت نظام متواری زما یو اخ شه دی ریاض محمد منیجی عبدالرحمن منزیدی از سلطان مهد ورور دی د لوی اختر رئیس د وزاره مستقل سره مدرکه دی په کوم ورور یا د ده په اړه معلومات لري او یا دې خپل ما اواز اور نو په دا شمې دې ما ته جامو ته پر و اته یو شپږ اته پنځه څلور اته دوه شمېره دې بیا وایم ته پر و اته یو شپږ اته پنځه څلور اته دوه سلام ته احترام پیغام د مشردو په اله
بریا السلام علیکم ما د هلمند ولایت په لشکرګاه مرکز نه زنګ ورې دی چې یو پنځه کاله در مخ زما ماما د مدمنان خون په نام دی چې ورکسوي دی هیڅ معلومات نه سه که هر ورور څخه معلومات یې په دغه هډی کې دی ټلیفون وکي صفر اویا اووه شپېته شپږ سوه دیارلس ټلیفون شمېره یو ځل بیا وایم صفر اویا اووه شپېته شپږ سوه دیارلس اصلي د بغنی د ولسوالۍ د کنجن د کلی دی داسې دی دا رسته سي دوه درې ځایه ماتم دی کار ورورې معلومات لري په دغه شمېرې دماتوسونه وایي السلام علیکم.
السلام علیکم زه د هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته خپل پیغام پرېږدمه زما محمد محمد یوسف په نامه د مولامیر قاضی دی د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د بلستان اوسیدونکی دی د مرجې د ستاني د سیمې څخه د حالت کار کوي چې مدرکه شوی دی هر ورور ته په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي صفر اووه سوه شپږ دوه ویشت اووه شپېته اتیا د ټلیفون شمېره ځل بیا صفر اووه صفر شپږ دوه دوه شپږ اووه اته صفر وسلام.
قدرمنو دوستانو دا وستاسي یو شمیر هغه پیغامونه چې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو ماشين ته مو را لېږلي وو. نو خدای یو کې چې ستاسي کوم دوست او عزیز پیدا شوی کنه وینو هغه متل دی چې وايي دنیا په امید خړې سوی ده. نو خدای مې ربانه دی چې پیدا وسی خو تاسو خپل پیغامونه د ازادي رادیو ته همیشه را لېږي او یو یادونه باید وکړم چې تل خپل نوم او آدرس او همدارس د ورکسوی یا پیدا سوی عزیز نوم، آدرس او د نشانی ذکر کول د یاد مباسی. د نن ورځ خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. تر راتلونکو خبرونه پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او آرام ژوند غواړم. خدای پاک.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و